په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زاج ملند او زمانور همکاران مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د غوراوي کمیټې د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د کمیسیون لپاره د غوره شوو کسانو لیست ولسمشر ته وسپاره. په نورو موضوعاتو هم ریپورټونه لرو. پیل خبرونه کوو. محمد حدیث پردیس د افغانستان او نړۍ خبرونه تر اوري.
السلام علیکم. ستړي مشهید خبرنو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو د غوراوي کمیټې شپږ دیرشن ولسمشر اشرف غنی ته د چهارشنبې په مازیګر معرفي کړل. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون و ملکیان وژلې دي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني ویل دا امکان نه لري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تهران اټومي تړون فسخه کړي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د غوراوي کمیټې شپږ دیرشتنه ولسمشر اشرف غنی ته د چهارشنبې په مازیګر معرفي کړل. تر څو له دې ډلې څخه اووه تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره انتخاب کړي. د ولسمشر د مرستیال دویان مرستیال دوا خان میناپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لیست رسیدلی دی او د دې لپاره چې به وشه نتیجه په لاس راوړل شي باید ډېر په دقت کار وشي. لس وخت غواړي ولې پروسه ډېره مهمه ده او پروسه ډېره حیاتي ده.
مینپال دا ونه ویل چې څومره وخت به ونیسي خو د زیاته کړه چې ولسمشر به له هر غړي سره مرکه وکړي او ښایي د مرکې د بهیر د بشپړ شفافیت لپاره له رسنیو سره هم شریک شي. چارواکي وایي کوم کسان چې دواړو کمیسیونونو ته معرفي کیږي هغوی به په کمیسیونونو او د کمیشنرانو د واک او صلاحیت په برخو کې اصلاحات راولي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون و ملکیان وژلې دي. د کندهار د رسنیو د دفتر مسؤل سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې پرون مازیګر پنځه بجې د شاولي کوټ ولسوالۍ د تمبکول په سیمه کې د ملکي خلکو پر موټر د سړک د غاړې ماین الوتی چې په موټر کې درې سپاره ماشومان، دوه مېرمنې او دوه نارینه یې وژلې دي. خپلواک وایي چې دا ماین دولت مخالف وسلوالو د افغان ځواکونو لپاره ایښی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په زابل کې د یوې نښتې پر مهال شپږ طالبان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې نښته پرون د شاجوی په ولسوالۍ کې مازیګر مهال هغه وخت پیل شوه چې یاغیانو د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه موټر ډزې وکړې. سیمه ییز چارواکي وایي په دې نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی او د سیمو په خلکو کې هم څوک نه دي ژوبل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویل دا امکان نه لري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تهران اټومي تړون فسخه کړي. ټرمپ د انتخاباتي مبارزې پر مهال ویلي و چې دی به دا تړون بیرته راوګرځوي. د ایران دولتي ټلویزیون د روحاني په وینا پرون خبر ورکړ چې ده د کابینې غونډې ته په تهران کې وویل اټومي تړون له یوه هیواد یا یوه حکومت سره نه دی لاسلیک شوی. دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک له لورې تصویب شوی او دا ممکنه نه ده چې د یوه حکومت لوري دی تبدیل شي. په 2015 کال کې نړیوال ټولنې پر ایران لګیدلې بندیزونه د دې په وړاندې لری کړل چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه راکموي. ټرمپ ویلي دی چې دا تړون یو ناورین دی او دی ته لومړیتوب ورکوي چې فسخه کړي. هیلاری کلینټن چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ناکامه شوه وایي ډونالډ ټرمپ ته باید اوس د هیواد د مشرۍ فرصت ورکړل شي. میرمن کلینټن چې پرون په نیویارک کې د خپلو ملاتړو یوې غونډې ته خبرې کولې په انتخاباتو کې خپله ماته ومنله او د دې لپاره چې بریالۍ نه شوه له خپلو ملاتړو یې بخښنه وغوښته.
This is not the outcome we wanted or we worked so hard for.
دا هغه نتیجه نه ده چې موږ غوښته او د هغې لپاره مو سختې هلې ځلې کړې وې. زه بخښنه غواړم چې موږ د انتخابات د هغو ګډو ارزښتونو او ګډ نظر لپاره چې د هېواد ته یې لرو ونه ګټل.
تر کلینټن وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم لاندې خبرې وکړې او ډونالډ ټرمپ ته یې مبارکي وویله. اوباما بیا وویل چې یوې ډلې ته یې واک سپارلی تر څو د 2018 کال د جنوري په شلمه د ولسمشر په توګه د ټرمپ د لوړې مراسمو لپاره چمتووالی ونیسي. ملګری ملتونه وایي یو ترکی قاضي د رجب طیب اردوغان پر ضد د جولای د ناکامې کودتا په تور نیول شوی دی. د ملګرو ملتونو د نړیوالو جنایي محکمو رئیس تیدرو میرون د چهارشنبه په ورځ ویل انقره باید سمدستي قاضي ایدن صفا اکا له توقیفه خوشی کړي. میرون زیاته کړه چې د ډیپلوماټیک مسؤلیت سربیره اکا د سپتمبر په 28مه په ترکیه کې د جولای د کودتا په تړاو نیول شوی دی. اکا د قاضیانو د هغه 15 کسیزې ډلې غړی دی چې په جولای میاشت کې د رواندا د پلان د پخواني وزیر دوسیه له سره وکتله. د قرقیزستان د پارلمان غړو نوی حکومت تصویب کړ. په دې حکومت کې د پخواني حکومت اکثر وزیران یا په خپل وزارت کې پاتې شوي یا بل وزارت ته معرفي شوي دي. پارلمان د صدر اعظم سورومبی کابینه پرون تایید کړه. سورومبی په خپل بیا صدارت ته معرفي شوی دی. په نوې کابینه کې یوازې د صدارت مرستیال بدل شوی، خو د صدارت پخوانی مرستیال د پوهنې وزیر شوی دی. د پخوانی کابینې د 15 نور وزیرانو ځایونه هم تبدیل شوي دي. او روسي خبر د اروپا پراختیایي کمیسون خبر ورکوي چې بوسنیا روان کال له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو پر لور مهم ګامونه اخیستي دي او له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره غوښتنلیک سپارلی دی. د اروپایي ټولنې د راپور له مخې چې پرون خپور شو سره یو مهم اصلاحات راوستي دي او داسې نه ښکاري چې له اروپایي ټولنې سره د بالکان د دغه هیواد د یو ځای کېدو لپاره اساسي ستونزې پاتې وي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه سمو په پانا ساده رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. اوس هم په مخړې هغه ریپورتونه چې په دې خبرونه کې مدرسه چمتو کړی. د افغانستان د انتخاباتو د غوراوي کمیټي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د کمیسیون لپاره د غرشو کسانو لیست ولسمشر ته سپارلی. دا ولسمشر د ویان مرستیال د وقان میرپال
تر دې وروسته به ولسمشر له هغو کسانو سره شي د غوراوي د کمیټې لخوا نمونه نهایي سوي دي، له هغوی سره به مرکه کوي.
د مینپال څرګندونې به په دې موضوع په یو ریپورت کې واورئ. دا به هم واورئ چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه وي افغانستان د قاچاقبرانو لپاره د بې کیفیته تیلو په تور بازار بدل شوی دی. د لشکرګاه په ښوونځیو کې په بې ساري ډول د زده کوونکو شمیر کم شوی. په دې موضوع ریپورت لرو. خو دا به هم واورئ چې په ښوونځیو کې د کتابونو نشتون زده کوونکي او ښوونکي په کونړ کې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د پکتیا د زدرانو ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي چې په تیرو 15 کلونو کې هغه ډول چې لازمه وه حکومت د دوی د اولادونو د زده کړې برخې ته پام نه دی کړی. د خوست چارواکي او د ولایتي شورا غړو له ځایي خلکو غوښتي چې خپل اولادونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته ور وپېژني. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. حقیقت څه دی او د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو او د یونیسف ځانګړي خبرونه هم له یاده مباسه. د افغانستان د انتخاباتو د غوراوي کمیټې د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د کمیسیون لپاره د غرشو کسانو لیست ولسمشر ته وسپاره. د ملي وحدت حکومت سبان د 2 کال مخکې د خپل کار د پایل په وخت شمنه کړې و چې په انتخاباتي نظام کې به اصلاحات راولي، خو له هغې وخت راهیسې د اصلاحاتو په وړاندې خنډونه وو. آیا اوس دا خنډونه لرې شوي کنه؟ احمد شیبر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی غواړي چې د غوراوي کمیټې له لوري د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره له انتخاب شویو کسانو سره مرکې وکړي. د غوراوي کمیټې غړیو له ولسمشر سره د چهارشنبه په ورځ مازدیګر په ارګ کې وکتل او د غوره شویو کسانو لیست ور وسپاره. په دې کتنه کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش، لوی څارنوال فرید حمیدی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو هم برخه لرله. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې بهیر کې د شفافیت لپاره به اوس یو لړ هڅې وشي.
د غوراوي کمیټې په بشپړ روڼوالي باندې په ډېر دقت باندې پر دې باندې کار وکړو او دغه لیست یې نهایي کړو. تر دې وروسته به ولسمشر له هغو کسانو سره شي د غوراوي د کمیټې لخوا نمونه نهایي سوي دي، له هغوی سره به مرکه کوي. یو انتخاب دا هم دی چې کېدای شي دغه مرکه د مطبوعاتو له لارې هم خپاره شي او د دې لپاره چې دا پروسه هم شفاف او رڼا شي پر دې باندې به د مدني ټولنې او د اړوندو ادارو کسان هم پکښې راښکیل.
ولسمشر غني دوه ځله د انتخاباتو په اړه تقنیني فرمانونه ملي شورا ته استولي وو خو رد شوي دي، او بیا په ژمي کې چې کله ملي شورا په رخصتیو و تقنیني فرمان صادر کړ، دغه فرمان د وزیرانو شورا تصویب کړ او ولسمشر توشیح کړ چې له دې سره د غوراوي د کمیټې کارونه پیل شول. د غوراوي کمیټې یو وشتنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو په توګه ولسمشر ته معرفي کړي، او 15 تنه هم د شکایتونو د کمیسیون لپاره معرفي شوي دي. له دې ډلې به ولسمشر و تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه د شکایتونو د کمیسیون لپاره غوره کړي. له شویو پریکړو سره سم به دا کسان دا صلاحیت ولري چې د کمیسیون دننه اصلاحات راولي، همداراز د کمیشنرانو د واک او په قوانینو او مقرراتو کې اصلاحات رامنځته کړي.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې ګډ خپلواک کمیټه وایي افغانستان د قاچاقبرانو لپاره د بې کیفیته تیلو په تور بازار بدل شوی، او یو شمیر دولتي چارواکي هم په دې فساد کې شریک دي. د واصل وسال په رپورت کې به نور تفصیل واورو.
افغانستان ته د بې کیفیته تیلو قاچاق د قاچاقبرانو بازار تود ساتل چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې په خبره یو شمېر دولتي چارواکي او افغان سوداګر هم پکې ښکیل دي. د دغه کمیټې موندنې ښیي چې د دغه فساد زیږنده چې د افغانستان تور اقتصادي رامنځته کړی، د افغانستان او ناټو ترمنځ د تیلو د پیر په هوکړلیک کې ریښې لري. د دغه کمیټې اجرایوي رئیس یاما تورابي د چهارشنبې په ورځ دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د یادې برخې یو شمېر پخوانیو چارواکو له دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کړې چې د دوی په وینا حکومت له تروسه ورڅخه بې خبره دی. دی وایي دغه راپور ښیي چې د تیلو تولید او افغانستان ته واردېدل د افغانستان د تور اقتصاد یوه کلیدي برخه جوړوي، او له بده مرغه حکومت او اړوند ارګانونه چې باید مخنیوی وکړي په خپله پکې شریک دي. اصلي فکتور او ریښه یې د افغانستان او ناټو ترمنځ د تیلو هوکړه لیک ده چې پکې افغان ځواکونو ته د تیلو په واردولو اخیستلو کې د مالیې له ورکړې خلاص دي. د افغان حکومت او ناټو ترمنځ د لاسلیک شوی هوکړه لیک له مخې بهرنیو افغان ځواکونو ته د تیلو پیر او واردول له مالیې څخه معاف دي. ښاغلی ترابي په دې اند دی چې د افغانستان د جنګ لویه برخه له اداري فساد سره تړلې ده چې د مالیې نه ورکړې جوازونو افغانستان ته په غیر قانوني توګه د بې کیفیته تیلو واردولو ته لار هواره کړې ده. زیاتره هغه تیل چې په غیر قانوني توګه د افغانستان له پولو په ځانګړې توګه له ایران نه افغانستان ته واردېږي، د مکیا اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې ګډې خپلواکې کمیټې د موندنو له مخې زیاتره د افغان ځواکونو لپاره پیرل کیږي. خو آیا افغان حکومت پر اختیار دغه وضعیت نه خبره ده؟ د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال په ډیر ازادي رادیو ته وویل
د فساد د هر دور سره شي، له هر منبع څخه وي، له هر منبع څخه صادری دي کواری دي، یعنی که د صادراتو په برخه کې، د وارداتو په برخه کې، له دوه ټولو دولونو د فساد سره مبارزه کیږي او دولت له دې مبارزې ته ژمن دی.
خو دا چې افغانستان ته د بې کیفیته تیلو قاچاق د افغانستان او ناټو ترمنځ په لاسلیک شوي هوکړه لیک کې ریښې لري او کنه، په دې اړه ښاغلی مینپال څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې دوی یې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. په دې لړ کې د افغانستان په عامې روغتیا وزارت کې فساد او په ولایتونو کې د اړیکو له مخې د کسانو ګمارل بله موضوع ده چې دغه کمیټې ورڅخه پرده پورته کړه. د راپور په دې برخه کې چې په تیر یو کال کې چمتو شوی، له 120 هغو کسانو سره خبرې شوې چې د اړیکو له مخې د ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونو ته لار موندلې ده. دغه کمیټه وایي د عامې روغتیا په برخه کې د فساد له منځه وړلو لپاره یې دغه وزارت ته 115 سپارښتنې سپارلې، او دغه موضوع به دوی په جدي توګه وڅاري. له دې ټولو سره سره ولسمشر ماڼۍ وایي د عامې روغتیا وزارت په ګډون په ټولو دولتي ادارو کې د فساد په وړاندې مبارزې ته ژمن دي.
د لخکرګا په خونځیو کې په بیساري ډول د زده کوونکو شمیر کم شوی. د لخکرګا د یو شمیر خونځیو زده کوونکي وایي د تدریس پر مهال ډزې اوري او دوامدار جګړو یې درسي بهیر ګډوډ کړی. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین هم مني چې په خونځیو کې د ښار د شاوخوا د جګړو د شدت له کبله په زده کوونکو کې کموالی راغلی دی. هغه رپورټونه چې ازادي راډیو ته رسیدلي ښیي چې د هلمند د 315 ښوونځیو څخه د شپېتو په شاوخوا کې پرانیستي او نور ټول د نامنویو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي. په دې اړه نور حال زموږ د خبریال الیاس دایی په رپورټ کې اورو.
د لشکرګاه په شمالي څنډه کې د ملالۍ په نوم د نجونو د ښوونځي په 5 ټولګي کې د قرآن کریم د درسي ساعت وخت رسېدلی دی. 12 کلن اسما د تیر ورځې درس تکراروي. دا د ښار په ښوونځیو کې یوازنی دی چې د څه باندې 5300 زده کوونکو څخه ډېرې کمې نجونې غیر حاضرې دي، خو بیا هم تر نیم ډېر ټولګی خالي دی. د دغه ټولګي د څه باندې 40 نجونو څخه 19 حاضرې دي. دوی د ناسوب نجونو د غیر حاضرۍ یوازنی لامل نامنی بولي. اسما خبرې نه کوي، خو د حمیرا په نوم د دې یوه بله ټولګیواله وایي اکثره د جنګونو ویریږي، خو ښوونځي ته راغلي نجونې زړورې دي او د نامنیو پروا نه کوي. دا وایي ویریږو، خو موږ ګورو په هلمند کې سره د دې چې وضعیت ښه نه دی، اما ډېرې زړورې نجونې شته چې ښوونځي ته ځي. دوی غیر حاضري نه کوي او درسونو ته راځي. هره ورځ ډزې اوري، حتی هغه ورځ هم درس ته راغلي وي چې ویل کېدل وسلوال د مهاجرونو تر کمپ پورې راغلي وي، خو دغه پېښې د نجونو پر روحیاتو خاص منفي اغېز ونه کړ. او بیا وایم چې په هلمند کې ښځینه زده کوونکي غښتلي دي او د نامنیو سره سره درسونو ته راځي. دا یوازې د نجونو په ښوونځي کې د زده کوونکو د کموالي خبره نه ده. د لشکرګاه ښار د ذکرو په نوم په تر ټولو مهم ښوونځي کې د تفریح د زنګ سره جوخت د ټولګیو څخه د راوتونکو زده کوونکو شمیر کم ښکاري. که څه هم دا ښوونځی شاوخوا 10,000 زده کوونکي لري، خو دلته اکثره یوازې د لوړ سن یا عمر او لوړو ټولګیو زده کوونکي تر سترګو کېږي. سره د دې چې د څلور نومې میاشتو ازموینې نږدې دي، خو بیا هم د ښار په لومړۍ حوزه کې د دې ښوونځي د زده کوونکو کم شمېر شاید د لشکرګاه په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د روانو جګړو سره تړاو لري. په اکثرو ښوونځیو کې ښوونکي حاضر دي، خو زده کوونکي په بېساري ډول لږ سوي دي. د شهید عبدالمتین په نوم د دغه ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي حاسب الله او اسد الله وایي کله چې درس وایي نو ډزې هم اوري او د لویو لویو توپونو ژغونې پر درس ذهني تمرکز له منځه وړی دی. درسي بهیر ګډوډ شوی دی او هم یې د هم ټولګیوالو په شمېر کې د پام وړ کموالی راوستی دی.
کله چې موږ درس وایو د جنګ اوازې اورو، نو زموږ د شاګردانو باندې دا منفي اغېزې لري او شاګردان نسي کولی چې خپلو موخو یا اهدافو ته ځان په درسو کې ورسوي. او دا درسي ساعت یا درسي پلان یې موږ له خنډ سره مخ
که چیرې موږ اوسني حالت وګورو، یعنی موږ په دوه میاشت کېږي چې په هلمند کې جګړه ډېر شاد ته نږدې شوې ده او شاګردان هم سره کم شوي. منفي اغېزات دغه دي چې شاګرد مکتب ته نه راځي. حتی موږ دلته په سیم کې هم کله چې درس شروعوي او هلته د دربار اوازونه اورو.
که څه هم د پوهنې ریاست پر دې خبره چې په ولسوالیو کې ښوونځي پرانیستي دي ټینګار کوي، خو دا به ډېره ګرانه وي چې د لشکرګاه او ګرشک ولسوالۍ د مرکزونو پرته په نورو ولسوالیو کې د پرانیستو ښوونځیو خبره تایید شي. ویل کېږي په ولسوالیو کې پر کلیوالو لارو او کوڅو د کرل شوو ماینونو او موجود جنګي وضعیت له امله اکثره ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي. د هلمند د پوهنې ریاست هغه مهال چې نامنۍ لا د لشکرګاه تر څنډو نه وي رسېدلي، ویل و چې تر 100,000 ډېر ماشومان په ولسوالیو کې د نامنۍ او غربت له وجې د زده کړو څخه محروم دي. د زده کوونکو روحیات هم توپیر کوي. که څه هم د نامنیو باک نه کوي او په غښتلي روحیه ښوونځي ته ځي، درس نه قضا کوي، خو ځینې یې د لشکرګاه ښار د نجونو د لیسې د 10 ټولګي د زده کوونکي پښتنې په څیر د ډېرې مودې راهیسې ښوونځي ته نه دي تللي. پښتنې ازادي راډیو ټول هم خپله ویریږي او هم یې د کور غړي ښوونځي ته د تللو اجازه نه ورکوي.
په مکتب کې هم ویریږم، ځان په امن کې نسم احساسولی ځکه چې سیمه کلا بنده ده او ځای خرابه ده او کورنۍ مې هم ډېره ویریږي چې زه ځم او راځم، ډېر تشویش کوي او وایي چې مکتب پرېږدم. نو دا یوازنی مشکل هم دغه دی چې د ښار اوضاع خرابه ده او چارته له په طالبان راګرځېدلی دي.
د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د لشکرګاه پر څنډو د نامنۍ د ډېرېدو سره په زده کوونکو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دې ریاست تدریسي مرستیال سردار محمد صمیمی وایي که څه هم ښوونکي حاضر دي خو ډېری کورنۍ د ښار په دوو امنیتي حوزو کې د روانو نامنیو له امله په ویره کې دي او خپل اولادونو ته اجازه نه ورکوي. هغه که څه هم د غیر حاضرو زده کوونکو شمېر یاد نه کړ خو د کورنیو څخه یې غوښتنه وکړه چې اولادونه ښوونځیو ته واستوي.
ډېر بد تاثیر کوي ځکه چې د ده هغه مصروفیت چې د تدریس په بهیر کې دي هغه مشوش کېږي، هغه نورو فکر یې بل ځای ته ځي، یا د خپل د امنیت په دغه کې دی غم کې کېږي چې زه ما تلف نسم باید له منځه ولاړ نسم، یا کورنۍ ستونزې وي کورونه یو بل خواته ځي د ځای څه بې ځایه کېږي، نو دی طبعا په خپل نفقه او د خپل بل خواري باندې مشغول کېږي، یا تدریسي بهیر د ده نفاته کېږي.
د هغه معلوماتو له مخې چې د ازادۍ راډیو په واک کې ورکول سوي دي ښیي چې د نجونو په یوه ښوونځي کې چې 6000 زده کوونکي لري نږدې 5000 د دې وروستیو نامنیو له امله ښوونځي ته نه ځي او غیر حاضر دي. د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې په لشکرګاه کې د ټولو شاوخوا 8000 زده کوونکو څخه ډېر کمې د نامنیو باوجود ښوونځیو ته ځي. د هلمند د ټولو زده کوونکو شمېر شاوخوا 200000 کېږي چې 40000 نجونې دي. د پوهنې د ریاست یوې سرچینې چې د نومنه ښودلو په شرط یې د ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وویل د هلمند د ټولو 395 ښوونځیو څخه 12 په ګرشک او 45 تر 50 پورې په لشکرګاه کې پرانیستي دي او نور یې دمګړۍ د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
و مو اوریدل چې په هلمند کې په ځانګړې توګه په لشکرګاه کې د ښوونځیو د زده کوونکو په شمیر کې کمی راغلی. دوی وایي د ډزو او نامنیو له کبله نشي کولای خپلو صنفونو ته ورشي. له بله پلوه په دغه ولایت کې د 395 ښوونځیو څخه یوازې 6 پرانیستي دي. اخوا په ښوونځیو کې د کتابونو نشتون د زده کوونکو او ښوونکو لپاره په کونړ کې هم ستونزه ده. زده کوونکي او ښوونکي وایي درسي کال مخ په پوره کېدو دی خو تر اوسه یې ورته پوره کتابونه نه دي ورکړل شوي او په اکثره ټولګیو کې د کتابونو د کمی په وجه درسي بهیر د خنډ او زنګ ښکار شوی. روحلان وری او په دې اړه نور تفصیل.
په کونړ کې د ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي شکایت کوي چې ښوونځیو ته یې پوره کتابونه نه دي ورکړل شوي. په یخو سیمو کې دا د درسي کال مخ په پوره کېدو دی خو زیات زده کوونکي اوس هم کتابونه نه لري.
بلال شپږم الف ریاضي راکړې، انګلیش یې راکړې، پښتو یې نه ده راکړې، او ساینس یې هم نه دی راکړې، او ټولنیز یې راکړې، نور ټول یې راکړې دي. اوس مونږ چې استاد سبق وایي مونږ یې په کتابچو کې لیکو به ځان سره وي.
نوم یې سعیدالله دی او مونږ چې کتابونه نه لرو لیسه کې دی سره نه امتحان نه رالو کتابونه نشته دغه مشکل دی. اوس استادان هم نه راځي ټول شپږ کتاب مونږ یې یوولس کتاب راکړې دي. فیزیک دی، کیمیا ده، بیولوژي شوله دغه کتابونه دي دغه نه لرو.
د عمرا خان لیسې زده کوونکي هم همدې ستونزې سره مخ دي.
نوم مې پلکنه ده، په عمرا خان لیسه کې شاګرد یم په هم ټولګي کې، او سکالي مونږ ته ایله 15 کتابونه راکړي دي، 12 سره د امتحان ته پاتې مونږ سره کتابونه نشته.
نوم مې فرید الله ده، مرکز اسد آباد اوسېدونکی یم. د عمرا خان علي لیسې ده یولسم الف ټولیز د ټولګیز د کون گیم کتابونه مشکل خو لسم یولسم او دولسم ټولو سیمبونو کې شته دی، او به زمونږ د پاره و یولسم کې زمونږ خپل سیمبونو کې کوم نه هم مشکل شته دی. کتابونه ټولو زګاون کو تاسو د کتابونه پوره نه رسیږي.
یو شمیر زده کوونکي دا شکایت هم کوي چې د دوی په نوم راوړل شوی کتابونه په بازار کې پلورل کیږي خو دوی ته نه ورکول کیږي، او که هر ادارې ته مراجعه کوي ورته ویل کیږي چې په بازار کې واخلی. د اسدآباد د هلکانو د منځنی ښوونځي مدیر استاد عتیق الله ګیلمن د کتابونو د نشتون په اړه وایي
د اول ټولګي نه تر دریم ټولګي پورې کتابونه کم دي. هغه قران کریم دی، پښتو ده، او په ریاضي ده، دا وو کتابونه ټول کم دي. خو پښتو کتاب د سره د درې کال کې موږ له چانل راکړو. پښتو کتاب د اول ټولګي نه تر دریم ټولګي پورې دا سره لرونه. څلورم نشپغم ټولګي پورې کتابونه دا موږ یو څه لرو. شاګردانو لمن کتابونه ورکړي دي خو صرف دوه کتابونه چې یو دینیت یو پښتو دا نه لرو. پښتو هم د څلورم ټولګي نه تر شپغم ټولګي پورې دا موږ نه لرو، دینیت نه لرو. چې دا درې کال کېږي چې دا کتابونه نه هم د و ماتم نه هم له چانه را کړی. هغه کتابونه چې مخکې را کړی وو دا هغه استهلاک شوی دي، دوره پوره ده، زاړه دي.
د کونړ پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډیو ته د کتابونو د نشتون ستونزه ومنله او وی ویل چې خپل لوړ پوړو چارواکو ته یې د خونکو او زده کوونکو یاد مشکل رسولې.
اوس موږ سره وعده د شوی د چاپ لاندې دي او چې چاپ شي ان شاء الله د روان د تدریسي کال چې شروع کیږي دا اوس سرسیر مکاتب پر رخصتېدلو دي ان شاء الله هغه پورې به دا ستونزه خدای پاک حال کړي ان شاء الله.
عبدالقهار اخونزاده دا نه مني چې ګنې دوی ته رالیږل شوي کتابونه دي په بازار کې پلورل کیږي.
د دې خرڅلاو خو بند دی او په قطعي شکل سره خرڅېدل یې ناممکنه خبره ده. خو بیا هم که دغه سي او څوک یې خرڅوي نو امکان لري چې دغه کتاب کاپي کړی او کافي راوړي او په کتابخانه کې د کتاب کاپي خرڅوي.
خلک وایي 15 کاله کېږي چې د نړیوالو په مرسته په هیواد کې افغان حکومت او مرستندوی ټولنو یو شمیر درسي کتابونه چاپ کړي خو د ځینو یې درسي مواد د زده کوونکو له سوي سره برابر نه دي او د پاتې نورو یې کاغذ سم نه دی چې د لږ وخت تیرېدو سره څیرې کیږي او له منځه ځي.
دوستانو وام اوریدل چې په کونړ کې په ښوونځیو کې د کتابونو له نشتوالي زده کوونکي او ښوونکي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې د کتابونو پر چاپ البته د درسي کتابونو پر چاپ میلیونونه ډالر لګېدلی دي. د پکتیا صدرانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په تیرو 15 کلونو کې هغه ډول چې لازمه وه حکومت د دوی اولادونو ته د زده کړې په برخه کې پاملرنه نه ده کړې او د پرله پسې غوښتنو سره سره یې حکومت په سیمو کې د اولادونو لپاره ښوونځي نه دي جوړ کړي. په دې اړه به له پکتیا څخه د داود تپان رپورټ واورو چې د ښوونځي د زده کوونکو په غږ پیلېږي.
دا درې زدران میشته ولسوالۍ وږي زدران ګرد څېړې او خواک اوسیدونکي وایي چې دوی د خپل اولادونو د تعلیم په موخه له حکومت څخه د ښوونځیو د تعمیرونو جوړېدو غوښتنه کوي خو په تیرو کلونو کې نه دي توانېدلي چې دا غوښتنې په بشپړ ډول ومنل شي. د دغه ولسوالۍ اکثریت مشران وایي چې دوی د هلکانو تر څنګ د نجونو ښوونځیو ته ډېره اړتیا لري او دا مهال پرته له وړو کلیوالي ټولګیو چې معرب جوړ کړي د نجونو د ابتدایي زده کړو لپاره هېڅ ښوونځی نه لري. د زدران ولسوالۍ
دوی وایي د هلکانو د ښوونځیو تر څنګ باید په راتلونکي کال کې د دوی د لوڼو او خویندو غم وخوړل شي او د پوهنې وزارت او ریاست باید ورته د نجونو ښوونځي جوړ کړي. د دغه ولسوالیو د ښوونځیو زده کوونکي د مسلکي استادانو د نشتوالي او د شته استادانو له غیر حاضرۍ او تعمیرونو له کموالي یادونه کوي. وایي چې ډېر کلی استادان نه وي او کوي هم د دوی په ښوونځیو کې د یو یا دوه ساعتونو لپاره حاضر وي. د وزې ولسوالۍ د ښوونځي یو زده کوونکی
نوم صدر محمد د پکتیا ولایت وزی ولسوالۍ غورکی خلو سدین کای مکتبونه خو جوړ نه دي خو دوی راتویل و دې را سره کړی چې تاسو موږ مکتبونه جوړو خیمه را کړی په خیمو کې موږ درسونه وایو شاګردان په درسونه وایي.
دوی دا هم وایي چې که د حکومت له لوري ورسره کړې ژمنې عملي شي دوی به په راتلونکي کې ډېرې کمې ستونزې په دې برخه کې ولري. او همدغه خبره د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم کوي. وایي یوازې په دغو درېو ولسوالیو کې نه په ډېرو لرو پرتو سیمو کې مرکزي حکومت او ولایتي اداري چارواکي د کار پر ځای وعدې او بهانې کوي.
بانو
دا د په خبره کې مرکزی حکومت او ولایتي اداره په تفاهم په دغو سیمو کې د ښوونځیو په جوړولو تیز او جدي کار ونه کړي، په راتلونکي کې ښایي د ولس او حکومت ترمنځ ډیر لوی واټن ایجاد شي. د پکتیا پوهنې رئیس لوکمان حکیم حکیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دوی په یادو ولسوالیو کې ډېرې ستونزې لري. خو
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو لس نیمو بجو ته وسم یو ار پی اپ مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له حدیث پردیس نه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د غوراوي کمیټې شپږ دیرش تنه ولسمشر اشرف غنی ته د چهارشنبې په مازیګر معرفي کړل، تر څو له دې ډلې څخه وتنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره انتخاب کړي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون و ملکیان وژلې دي. په زابل کې د یوې نښتې پر مهال شپږ طالبان وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل دا امکان نه لري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د تهران اټومي تړون فسخ کړي. هیلری کلینټن چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ناکامه شوه وایي ډونالد ترامپ ته باید اوس د هیواد د مشرۍ فرصت ورکړل شي. ملګری ملتونه وایي یو ترکی قاضي د رجب طیب اردوغان پر ضد د جولای د ناکامې کودتا په تور نیول شوی دی. د قرغیزستان د پارلمان غړو نوی حکومت تصویب کړ. په دې حکومت کې د پخواني حکومت اکثر وزیران یا په خپل وزارت کې پاتې شوي یا بل وزارت ته معرفي شوي دي. او د اروپا پراختیایي کمیسیون خبر ورکوي چې بوسنیا روان کال اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو پر لور مهم ګامونه اخیستي دي.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. اوس هم راځو یو بل رپورت ته. واخه ده چې په ننګرهار کې له غازیرک شو څخه د غاز ډبو د راټولولو کمپاین روان دی. چارواکي وایي غازیرک شو د دې خار شاپیریال ککړکړې او اکثره ناروغۍ د همدې لوګو له امله خلکو ته رسیږي. په دې اړه نور حال زموږ خبریال شاه محمود شینواره رکی.
په ننګرهار کې د خاري نظم کمیسیون لخوا د جلال آباد په خار کې د غازی رکشو څخه د غاز ډبو د راټولولو کمپاین روان دی. د دې کمیسیون مشر او د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس فضل ربی حمیم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یې له سلګونو رکشو څخه غاز ډبې راټولې کړي او دا کمپاین لا هم روان دی.
ډېرو رکشو نه ډبې ښکته کړي دي او توصیه هم ډېر ورانو ټولو ته دا توصیه کړې ده چې په رکشه کې د غاز سوځولو نه ډډه وکړي او پېټرول پکې وسوځي. شون په اوس وخت کې چې دا د رکشې ماشین معیاري نه دی، د غاز د سوځولو په نسبت باندې د پېټرولو د سوځولو تاوان چاپیریال ته لګره.
نوموړی وایي ورځ تر بلې په جلال آباد ښار کې د غازی رکشو شمیر زیاتیږي او اکثره هغه کورنۍ چې له پاکستان راځي هغوی له ځانه سره رالېږدوي چې دا د چاپیریال د ککړتیا لپاره ستره ننګونه ده.
دا یو واقعیت هم دی او یو ګواښ هم دی چې جلال آباد ښار دی روړو کې ښار دی او رکشې پکې ورځ تر بلې زیاتیږي. دا موضوع موږ د مربوطې ادارو سره هم شریکه کړې. ما مخکې د طرحې یادونه کړه، هغه طرحه موږ په طرحه کې دا ځای په ځای کړی دی چې په هر شکل باندې کېږي. جلال آباد ښار ته به رکشې په هیڅ ډول باندې په قاچاقي ډول نه واردېږي. اوس په دې کډو کې رکشې راوړي که موږ مربوطه امنیتي ادارو ته وایو.
روغتیا پوهان هم په ښار کې د غازی رکشو شتون د صحت لپاره مضر ګڼي. ډاکټر مجیب الرحمن لقمانی وایي د غازی رکشو د دود له امله انسان ته د نورو تکلیفونو تر څنګ د سینې سرطان هم پیدا کیږي. دی وایي دغه کمپاین که په درست شکل مخکې ولاړ شي د روغتیا له پلوه به په ښار کې ډیر مرضونه کنټرول شي.
حساسیتونه او دا شینې به د هغه کسان چې د مریض حساسیت لري هغوی لپاره ډېر زیات مضر دی. د سینې امراض پیدا کوي او حتی چې لږ پرمخده شي د سږو د سرطان باعث ګرځي، د سږو مرضونه پیدا کوي. نو دا د حکومت دغه اقدام چې دوی شروع کړی د شکو د لوګیا د کنټرول د خاطر دوی ګیس او د مبلل پیوزه استعمالوي د دې مخنیوي د خاطر د مخیق دام دی.
په ورته وخت کې د غازی رکشو چلوونکي هم د منی چې په رکشو کې د غازو نادرس استعمال د صحت او چاپیریال ته تاوان رسوي. خو دوی بیا ځان ګرم نه ګڼي او وایي خلک غریب دي او د مجبوریت له مخې غازی رکشې چلوي ځکه دا ورته ارزانه پریوزي.
مجبور موټر کمپنی ټول باید والا سی هټل سی دا باز سی
ډیر مبلم په خصوصي بيجه کم په و غته په درجه لري.
د خاري نظم کمیسون په جلال آباد کې د ټولو رکشو خاوندانو ته درې میاشتې وخت ورکړی چې خپل رکشې د ټرافیکو په مدیریت کې ثبت او غازی سیستم معیاري کړي، کنه دوی به په راتلونکي کمپاین کې ناراضي سر شوي او غازی رکشې له خار راټولې کړي.
او سم مخکې له دینه چې ونیس پروګرامونو ته ورشو چې یوې د ماشومانو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف مشترک پروګرام دی او بل حقیقت څه دی. وروستیا رپورټ راخلو هغه دا دی چې د خوست چارواکو او د ولایتي شورا غړو د ځایي خلکو غوښتي چې خپل بچیان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته واستوي. نجیب الله لوخیل پرې رپورټ راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د خوست چارواکو له خلکو وغوښتل چې خپل اولادونه د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته معرفي کړي او په دې توګه د خپل هیواد د امن او ثبات په ساتلو کې برخه واخلي. دوی یاد څرګندونې د امنیتي ځواکونو لیکو ته د ځوانانو د ورپېژندنې په هغه غونډه کې وکړي چې د خوست لسګونو قومي مشرانو، ځایي اوسیدونکو او د ملي اردو، ملي پولیسو، سرحدي ساتونکو او د ملي امنیت یو شمېر مسؤلینو هم پکې برخه اخیستې وه. د خوست د ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی د غونډې ګډونوالو ته وویل:
په ټولو مشرانو غاښتم چې خپل ورونه زمان د امنیتي ارګانونو لیکو ته وهڅوي، که چېرته امنیتي وي او ارګانونه لاره کتلی شي په خوست کې به د ښه وضعیت لا پایښت پیدا کړي.
قومی مشر حاجی ګلنواز هم په خپلو خبرو کې خلک او افغان ځواکونه یو بل سره پیری وبلل او ویویل خلک به په هر حالت کې خپلو سرتیرو سره مرسته وکړي.
دا داسې یو کار وشو لکه ټول چې عسکر وو او د عسکرو سره څنګ په څنګ به انشاءالله ولاړ وو. دغه جنتیر دی ملکی خلکو نه نیولی تر ملي پولیسو پرا، تر ملي اردو پرا، تر سرحدي لواو پرا، دا ټول یو یو تاسو ته اطمینان درکوم. د موږ د خوست خلک چې موږ به مرسو مکر سنګر په چاته ورنه کو.
په خوست کې د ملي اردو ځواکونو درستیزوال محمود زازی د افغان پوځیانو پر وړتیا باور وخود او زیاته کړه:
دشمن غوښتل چې د مساخیلو او د جان خیلو ولسوالۍ کې خپل هغه شوم پلان چې دوی طرحه کړی وو هغه هلته پلې کړي. هغه شورا چې دوی غوښتل چې هغه انتقال کړي، مګر زموږ د بېتارو امنیتي ځواکونو په مټه او کومک سره هغه توطیه شنډه شوه او د سولې امنیت تامین ده.
د خوست د سپیرې ولسوالۍ دوه تنو مشرانو هم وویل چې ملي دفاعي ځواکونه د ولس یوه برخه ده او د اړتیا پر مهال به ورسره د سولې د تامین او د نظام د ټینګښت په خاطر څنګ په څنګ ودرېږي.
حاجي احمد خان سرکو اوسېدونکی یم. ملي امنیت یا ملي پولیس یا څو ارګانونه دي دغه سره به موږ ملاتړ کوي ورسره کړی دی.
زه حاجي قسم جان سپېره کلي اوسېدونکی یم. دا ملي اردو چې د ملي پولیس یا ملي امنیت دا د مې الودینه دي، د مې ورینه دي او دا د موږ د خرونه دفاع کو میو پسان کې په خیره پر اوسه ویلوړي.
په غونډه کې خوست وړي حکم خان حبيبي په ځانګړي ډول هغه شمیر ځوانان چې لوړ زده کړې لري او تر اوسه په ملکی اداره کې دندې نه لري غوښتنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته ورشي په هغه ځای کې په خپل مسلکي څانګو کې دندې واخلي تر څو له یوې خوا کاري بوختیا پیدا کړي او بل لوري ته د امنیتي او دفاعي ځواکونو صفوف هم په وړ کدرونو ډک شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي رادیو درنو اوردونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. دا د ازادي رادیو د زلي د نصف درې په همکارۍ په افغانستان کې د ماشومانو د موجوده حالت او د دوی د حقوقو په اړه خپل نوی خبرونه پیلوي چې د هر ماشوم لپاره نومول شوی. افغان ماشومان د روانو جنگونو اساسي قربانيان بلل شوی او د ځینو نړیوالو ادارو په وینا روان تاوتریخوالي ماشومانو ته د مرګ ژوبلې ترڅنګ دوی له بنیادي حقوقو لکه روغتیا، ښوونه او روزنه او سالم چاپیریال بې برخې کړي دي. په افغانستان کې د ماشومانو د خراب حالت یو خوشنونکی انځور هغه لسګونه زره ماشومان دي چې د خپلو کورنیو د نفقې درون پیټی پورته کوي او په شاقه کارون بوخت دي چې د ځینو ادارو د معلوماتو له مخې ورځ تر بلې شمېر زیاتیږي. جنسي تیری او په جګړو کې له دوی استفاده هغه بوګنونکي حقایق دي چې په نړیواله کچه ژورې اندېښنې زیږولې دي. د دې ټولو مصیبتونو تر شا بیلابیلو عواملو ته اشاره کیږي چې یو هم په ټولنه کې د دوی د حقوقو په اړه د لازم معلوماتو نشټوالی دی. دلته دا یادونه هم لازمه بولم چې د افغان حکومت ترڅنګ یو شمیر نړیوالې ادارې موجود دي چې د ماشومانو دې حالت ته په پام سره د دوی په ژوند کې د مثبت بدلون د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. ازادي راډیو د دې خپرونې له لارې غواړي چې لږ تر لږه د ماشومانو د حالت په اړه رښتینی انځور وړاندې کړي او د یونیسف ادارې متخصصین به د ماشومانو د حقوقو په اړه تفصیلي معلومات وړاندې کړي څو په ټولنه کې په دې برخه کې شته نیمګړتیاوې له منځه ولاړې شي. د لومړۍ خپرونې د بحث موضوع مو د ماشومانو اساسي حقوق دي او موږ سره په خپرونه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوزدی صاحب په پیل کې بعد د ماشومانو اساسي حقوق واضح کړئ.
ماشوم د یونیسف په کانټیکس کې هغه څوک دی چې هغه د نوټپې د تشکیل څخه بیا تر 30 کلنې پورې موږ هغه ته ماشوم خطاب کوو. د ماشوم لومړنی حق دا دی چې هغه ته یو شنوم ورکړل شي، یا صحت روغتیا ته د ماشوم لاسرسی، زده کړې ته د ماشوم لاسرسی، تصمیمونو کې یا په هغه پریکړو کې چې هغه د ماشوم په اړوند کېږي د هغوی ګډون، د تاوتریخوالي نه د ماشومانو لرې ساتل. په هره برخه کې ماشومان د خاصو او ځانګړو حقوقو د ګډې خاوندان دي.
تاسو که د خپلو هغو احصایات چې اخلئ یا د دوی شمېر نه څه کوئ، د غولې مخکې راته وایي چې په افغانستان کې په کوم شمېر ماشومان له خپلو حساسي حقونو نه بې برخې دي؟
څومره ماشومان په افغانستان کې زده کړو ته لاسرسی نه لري؟ دا د ماشوم حق دی نه؟ د بیلګې په توګه مثلا څومره ماشومان د صحت په لحاظ باندې مثلا دوی بشپړ صحت نه لري، څومره ماشومان په شاکه کارونو باندې بخودي؟ د بیلګې په توګه مثلا په افغانستان کې دغه اوس څه د پاسه 3.5 میلیونه ماشومان دا و معرفت لاسرسی نه لري، او دا هغه څه دي چې دا د ټولنې د راتلونکي لپاره د راتلونکي وجه لپاره دا ډیر ژبګنونکي دي. او همدغه ډول باندې مثلا د ماشومانو نه ناوړه ګټه پورته کول چې تعداد یې په سلګونو زرو ته رسیږي، په جنگي حالاتو کې د دیو نه د سنگر په ډول باندې استفاده کیږي، نو دا هغه څه دي چې دیو ته دغه حالت د ماشومانو ډیر ژبګنونکي دي. یعنی موږ هر یو باید د ماشوم په وړاندې باندې خپل مسؤلیت باید ادا کړو تر څو پرې چې وتوانیو چې ماشومان خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي.
پرته له شکه چې په یو وخت کې ګڼ شمېر ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي او د تاسو خبرونه د واضح سوله په دغه برخه کې د یونیسف ادارې څومره کار کړی؟
دا د کې کار کم څه بل وخت درکولای سم. که موږ مثلا د کابل ښار ته وګورو، د کابل په ښار کې جادو ته وګورو، مثلا څومره ماشومان د سړک پر سر باندې هغه په دې عمر باندې دي چې هغه باید د لوبي وکړي، کنجلکان دی هغه باید پنانځوکو باندې باید لوبي وکړي. په همدغه ډول باندې مثلا د خوشتو په درسونو کې یو زیات شمېر ماشومان کار کوي، په شاکه کارونو باندې بخودي. دا د جګړې بدبختۍ دي ځکه په کورنیو کې څوک نه دی پاته او ماشومان مجبور دي خپل د پاملون سره کومک وکړي. د ماشومان د محافظت په برخه کې موږ وزارت کار او مور اجتماعي سره کلنۍ پلان لرو او هغه کلنۍ پلان باندې موږ د سره کار کوو. د هر کال په اخر کې دغه گزارش ترلاسه کوو.
په افغانستان کې د ماشومان حقوق تر ډیره د چاله خوانه تر پولند کیږي؟
که زه وایم د هر چاله خو تبراتو دا څنګه د بیلګې په ډول باندې مثلا یو مور او پلار دوی 15 یا 10 اولادونه لري، ولی د لسو اولادو دا د ماشوم حق دی چې باید تعلیم تربیه باید ترلاسه کړي، ولی زده کړې ته لاسرسی نه لري. یعنی دغه کورنۍ د دې توانمندي نه لري چې په لسو ماشومانو باندې ښه تعلیم وکړي. بنا دغه حقوق دي چې پایماله سوي دي. دوهمه قدمه کې مثلا نظام سهولتونه موجود دي چې دغه ماشومان مثلا مکتب ته ولاړ شي؟ نه، نشته. په همدغه ډول باندې مثلا دغه خپل ټولنه اجتماعي کارونه به ترسره کړي، هغه نه ترسره سوي. بنا د ماشومان حقوق یعنی هیڅ هم په خپل نوبت کې د دې ورته نه پیدا کړی چې ماشومان حقوق په کامل ډول باندې ترسره شي، ولی کټوره سره لاس سره ورکی مندي پلرونه دوی خپل ماشومان ته خپل بچان ته توجه وکړي. په همدغه ډول باندې مثلا د کلی ملا ملک معلم شوونکی او نظام او نړیواله ټولنه په ګډه باندې د ټیک توجه وکړي، بیا په ګډه باندې موږ کولای شو ماشوم شوت باندې ته ټول ماشوم خپل حقوق ته لاسرسی پیدا کړي. بس بختانه زموږ په ټولنه کې د غزله بګنون کې پیښې به کې ذاتي دي، د څه نه چې موږ وایو چې ولا پلان یې کې 15 یا 10 د حساب نه تیری دي.
15 کلونو ته په کتلو سره څه فکر کوي د ماشوم د حقوقو په ساتنه کې تر کومه اندازې افغان حکومت او نړیواله ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړی؟
که موږ د وسنۍ حالات د لاس کاله مخکې سره مقایسه کړو نو ډیر کارونه سوي دي. د بیلګې په ډول باندې که زه ووایم چې د معرفت په برخه کې مثلا لس کاله مخکې شاید د 1 میلیون یا د شپږ لکه نفر په شاوخوا کې ښوونځی ته تلل، ولې نن مثلا موږ 9 میلیونه زده کوونکي لرو چې هغه ښوونځی ته ځي، چې د غیر حاضرانو شمېر هم 9 میلیونه په شاوخوا کې زده کوونکي ښوونځی ته ځي، دا د پرتلې وړ نه دی. د بیلګې په ډول باندې مثلا د روغتیا په برخه کې که موږ ووایو مثلا لس کاله د مخه سروې شي چې په سلو کې شپېته ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته وه. دوی د لنډې ونې په تکلیف باندې اخته وه. ولې نن دغه رقم څلوېښت راټې سوی دی، یعنی تقریبا په سل کې شل سلنه تغیر راغلی دی او دا ډېر غټ تغیر دی. ولې بدبختانه بدبختانه یعنی په هیڅ ډول باندې کوم څه چې ترلاسه شوي دا د دې وړ نه چې سړی ورباندې خوشحاله اوسي او ورباندې قانع اوسي. بنا ډېر کار ته ضرورت سه او دا ډېر کار باید ترسره شي. دا باید ټول ترسره کړي، دا باید خپله مور و پلار ترسره کړي، دا باید د ټولنې ولس ترسره کړي، دا باید مسؤلین ترسره کړي، دا باید رسنۍ ترسره کړي، دا باید نړیواله ټولنه ترسره کړي، تر څو پورې چې د افغانستان له دغه حالت نه وباسو.
د تاسو په نظر کومې لارې چارې شته چې که هغه په پام کې ونیول شي د ماشوم حقوق به وساتل شي او پر وړاندې به یې دا شته خنډونه له منځه لاړ شي؟
که موږ وتوانېږو چې ماشومانو ته زده کړې ورکړو، هغوی تعلیم تربیه واخلي، نو بیا دوی دې ورته پیدا کوي تر څو پرې چې خپل د ماشوم پر روزنه باندې پوسی. یو تعلیم یافته مور هغه په دې باندې پوهیږي چې خپل ماشوم سره کم وروزي. کله چې ځوانان ماشومان د ټوله باسواد تعلیم یافته سي، یوازنۍ لاره یې دغه ده، یوازنۍ لاره یې معرف ده چې باید معرف ته باید مخه وسي او معرف باندې باید کار وسي.
بل تاسو په خبرو کې چې د ماشومانو حقونو ته اشاره وکړه چې هغه تر پښو لاندې شوي، یو هم د دوی شاقه کارونه دي. داسې کوم عملي مثال ته ویلی سي چې د تاسو ادارې داسې یو ماشوم ژوند ژغورلی وي چې هغه شاقه کار کوي، هغه څه په تاسو ډېر زیات تاثیر کړی وي؟
د بیلګې په ډول باندې شاقه کارو نکه یو خواته پرېږدو. مثلا په 2002 کال کې ما ته یو ښوونکی کیسه وکړه، وای چې په 2002 کال کې مستوی یونیسف دوالاری په هغه واقع اصلا په دایکنډي کې ښوونځی نه و، وای دوالاری کتابونه خیمه او د زده کړې مواد یې مشته راستولي وه، او په دې دوالاری باندې وای موږ تقریبا 22 مکتبونه وای پرانستل. زه فکر کوم چې دا یو ډیر وړوکی مثال دی. نو یونیسف خو د ماشومان د پاره مرسته چې موږ بیل کار نه کوو، موږ د نظام سره کار کوو. ولې په هر برخه کې موږ یعنی د افغانستان د حکومت په لاس سره وړونو کې یونیسف شریک دی او موږ په دې باندې افتخار کوو چې موږ د افغانستان د ماشومان د پاره څه وکړو.
په ماشوم باندې شاقه کار کول د څومره خطرناک دی لیسی راتلونکی ته، او تاسو یو کورنۍ ته چې امدا اوس عملا خپل بچو باندې شاقه کارونه کوي څه وایي؟
د افغاني ټولنې یو وړای دا د اسلامي ټولنه، او په اسلام کې دا د پیغمبر وینا ده چې د ماشوم ماشومتوب ماشومتوب دی. په دې معنی باندې چې ماشوم ماشومتوب ته باید تاوان ونه رسي. نه باید ماشوم په هغه کار باندې چې هغه مثلا دغه وړتیا نه لري، دغه توانمند نه لري، په هغه باندې مصرف شي. ماشوم باید په هغه استقامت باندې باید دی وروزل شي چې هغه هم د کورنۍ راتلونکي، هم د خپل راتلونکي، او هم د ټولنې راتلونکي باید تضمین کړي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي راډیو زتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیله ومني. حقیقت څه د دې اونۍ خبرونه مو په افغانستان کې او په تیر بیا په پلازمینه کابل کې د چاپیریال لا پلوا شتو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. په دې ارتباط باندې البته بیا بیا د روغتیاي ادارو لخوا او په تیر بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا خبرداري ورکړل شوې ده چې د چاپیریال موجوده ستونزو ته چې هوا خورا زیاته ککړه ده جدي پاملرنه ونه شي، نو ممکن د روغتیا په برخه کې جدي ستونزې رامنځته شي. په نننې خبرونه کې به موږ دا وګورو چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال لپاره د شتو ستونزو د هواري په برخه کې څومره کار کړی دی. البته د خبرونه ملمه مو ده د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې موین خغل مدقق سب خبرونه تستړي مشي. یو مسله چې د چاپیریال ساتنې د ادارې په ارتباط تل د انتقاد په توګه مطرح کیږي، هغه دا چې دغه اداره د چاپیریال ساتنې په برخه کې د منظمو پروګرامونو په طرحه کولو کې او همدارس د چاپیریال د لا ککړتیا په مخنیوي کې ناکامه راغله. د دې لټ سره
ډیر مننه مومن صاحب. حقیقت دا ده چې څنګه چې تاسو پروګرام نوم حقیقت څه ده، زه برعکس د سوام د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال په برخه کې ډیر زیات کارونه کوي. کوم وظایف چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته په دې حق له قانون کې ورکړل شوی دي، دغه په چوکاټ کې کوم زمو کارونه او پروګرامونه په منظم شکل باندې لمړی ورځ نه شروع شوی دي او تر اوسه پورې روان دي، او په راتلونکي کې هم
په دې کارونه اشاره کړه چې کوم رئیس چې دا اداره جوړه شوې ده زیات کارونه کړي دي، اما متاسفانه نتایج معکوس دي. ورستر بل چاپریال ککړتیا زیاتیږي ک مونږ یواز پلازمینه ته متمرکز شو تقریبا وې په هوا کې زهر موجود دي سرطانی امراض رستر بل زیاتیږي نو کوم کارونه د سیده چتا سو هغه ته اشاره کول غواړي
ګوره د نظر د چاپریال ساتنې د ملي ادارې هم د چاپریال په افغانستان کې ککړ ده په کابل کې نه کابل خو د افغانستان پلازمینه ده په ټولو لوی خارو کې موږ خاري ککړتیا ویلرو لکه څنګه چې د هوا ککړتیا یو ستونزه ده ولې چاپریال ساتنې ملي ادارې لومړی کار دا او د کابل د ښار د هوا د کیفیت ارزونه تر سره کړله د ارقام د چاپریال ساتنې ملي ادارې له دولتي مختلف ارګانو سره شریک کړل او موږ دوی ته وویل چې د کابل په هوا کې څه موجود دي معلق ذرات موجود دي د دې معلق ذراتو موجودیت کچه لغه نورمال استاندارد سطح نه په څو څو ځله زیات دي عوامل مرته روښانه کړل چې د کوم ځای نه منځته راځي بلاخره د دې لپاره چې موږ د هوا په کیفیت کې تغییر راوستی دي په مقررې باندې کار وشو ولې په ډېرې خواشنۍ سره چې د هوا ککړتیا اوسم په هغه شکل باندې
علت څه دی ولې
علت د دې خبرې دا ده چې دولتي مربوطه ارګانونه خپل وظایف نه ترسره
کوي تاسو د ادارو د نه همکاري مسلې ته اشاره کوئ اما متاسفانه تر اوسه پورې د چاپیریال ساتنې د ادارې لخوا په کومې ادارې باندې داسې دوام نه ده شوی چې دغه ادارې موږ سره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې سو جدي تعقیب لاندې ونیول شي سو کوم پروګرامونه چې دی جوړې د هغې تطبیق په ټولو ادارو باندې الزامي شي
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وظایف ډېر مشخص دي
بله
ولې دقیقا هغه دولتي اداراتو سه په خپل برخه کې کارونه ندی کړی موږ په مراتب لوګو سره رسمي مکاتب را دو بدل کړی دي په بعض مواردو کې موږ عدلي ارګانونه هم خبر کړی سه په دغه مسله کې داسې ستونزه موجوده ده ولې کار تر اوسه پورې نه
ما په دومره کلونو کې تاسو داسې کم مثال راکول شي چې کوم اداره مو تر عدلي تعقیب لاندې نیولې وي یا هغه ته جرمانه وزه شوی وي هر څه په قانون کې هغه ته پیشګوئی شوی وي
ګورې تاسو دولتي ارګان جریمه کوي نه شي
البته هدف نه د جریمې نه سنسه جزا چې پیشګوئی کوي هغه د پاره
موږ د مسایل چون هر دولتي اداره ما مخکې د تعرض وکړي یعنی موږ دغه مسایل خپل عدلي او قضایي اداراتو ته په بعضو مواردو کې محول کړی دي په بعضو مواردو کې موږ یو مقدار چون د چاپیریال بحث په افغانستان کې نوې بحث او اداره نوې منځ ته راغلې او قوانين نوې تر یو حد پورې موږ وخت ورکړي اداراتو ته موږ خپل هیوادوالو ته وخت ورکړي تر څو دوی یو مقدار خپل پوهاوی زیات کړي ولې دغه تیر کال کې موږ یو بل مقرره سپغه کې د چاپریالي جرایم په مجموع کې خوسند چاپریالیز ارزونه یا تفتیش د محیط زیستی وروي دي لپاره موږ مقرره نهایی کړه او پیغه کې د جرایم برخه ډیر وضاحت لري موږ خپل جریمه شروع کړی دي
که د جرایم برخه تلکه وضاحت ورکړي ځکه دا دلچسپ موضوع ده چې کوم د موارد چې هغه د چاپریال په برخه کې د جرم په توګه پیژندل کیږي
چاپریال کې دوه برخې ډیر زیات اومددي یو خارجي چاپریال ده بل طبيعي چاپریال په خاري چاپریال کې مجموعه موږ د چاپریال مختلفو ککړتیاو سره مخ یو ولې د کابل خار کې بعض انکشافات په دې شکل باندې صورت نیولې سي غیر پلاني دي نو موږ د دې لپاره د مقرره نهایی کړې ده چې چیرې څوک هوا له حد زیاته ککړوي نو هغه باید څومره جریمه شي
یو شته چې زما پام شوه مدقص محترم اوس په تیرو سو کلونو کې چې تاسو د ادارو له خوا څومره بیانونه راغلي یا اعلامیه صادر شوې دي یا کانفرنسونه نیول شوې دي په دې کې همیشه وخ شوه د چاپریال په ارتباط باندې د زنو هغو اقداماتو یادونه نه ده شوه چې تاسو د مختلفو ادارو په اړه کړي به چاغې تاسو سره همکاري نه کوي او په ځینن کې یو اساسي انتقاد بل دا هم ده چې تاسو خپل اداره د سه خودل کېږي چې تقریبا غیر مسلکي کسان موجود دي چاغې نشي کوله د چاپریال د ککړتیا عوامل په سمه توګه او پیژني او دغه په وړاندې اقدامات تر سره کړي
د چاپریال ساتنې ملي ادارې دنده دا ده تر څو موږ د افغانستان د چاپریال وضعیت وارزو او دیو ریپورت په ترڅ کې باید نشر کو هر دوه کال کې دا کار باید وشي د چاپریال ساتنې د ملي ادارې دنده ده تر څو موږ د وضعیت روښانه کو که دا ګواخوي او که چیرې وضعیت ښه وي د دې سره په خوا کې سه مثلا تاسو ویل سه په اداره کې موږ مسلکي کسان لرو دقیق خبر دا ده کله سه د چاپیریال ساتنې ملي اداره په افغانستان کې منځ ته راغله موږ په هیواد کې واقعا په دې برخه کې مسلکي کسان په وخت کې موږ ډیر د ګوتو په شمار کسان درلو ولی که چیرې تاسو پاملرنه کړی اوس د چاپیریال حداقل عناوین او عنوانونه په رسمي نصاب د ښوونې او روزنې وزارت په نصاب کې شامل دي د لوړو وزارت په چوکاټ کې فاکولټه منځ ته راغله
د تاسو اوږدمهاله پروګرامونه دي چې تاسو به تطبیقوي چې
د تکمیل کړم. موږ په اداره کې کچېر مقایسوي شکل باندې خبرې وکړو، دغه تخنیکی او علمي ظرفیت له 15 کلو مخکې نه اوس ډیر زیات اوچت.
دلته مرخص به بل مسله ته هم اشاره کیږي، تاسو تقریبا د 100 میلیون ډالر نه اوچته بودیجه لري، او په دغه بودیجه کې ځینې داسې پروګرامونه هم تاسو ته سپارل شوی دي چې د هغه په پلي کولو سره کېدې شي د چاپیریال د لاکه کړتیا مخنیوي وشي. په دې برخه کې عملا تاسو کوم ګامونه پورته کړی؟ ځکه که د افغانستان ټول خارونه یوې خوا ته پرېږدو، یوازې که په کابل تمرکز وکړو، نو په کابل کې ورځ تر بلې وضعیت ګډوډېږي.
په لومړي سر کې خو زه دغه د 100 میلیونه بودیجې خبره کاملا اشتباه ده. د 100 میلیونه ډالرو بودیجه د په وخت کې د ادارې له خوا نه پیشنهاد شوی و که چیرې تاسو غواړئ د کابل د هوا په ککړتیا کې تغییر راولئ، نو حداقل تاسو دومره بودیجې ته ضرورت لرئ. ولې متاسفانه د په مطبوعاتو کې په داسې شکل باندې انعکاس پیدا کړی دی چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره هر کال دومره بودیجه لري. د شنو ساحو پراختیا او مدیریت افغانستان کې د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت د دې دنده ده. د دې لپاره دوی
اما ځینې مسایل په دې کې تاسو ته سپارل شوی دی چې
بعضې مسایل موږ په هغه سا کې کوم مسؤلیت د چاپیریال ساتنې ملي اداره لري، هغه خصوصا مدیریتي پلانونه د ساتل شویو ساحو لپاره، د ملي پارکونو لپاره ستراتیژي او عملي پلان، دا دنده د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې ده. او موږ په دې کې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرو. د سمسورتیا په حصه کې په ښارو کې د ښاروالیانو وظیفه ده، او د ولایتو په سطح کرنې او اوبو لګولو وزارت دنده ده. بودیجه دوی لري، هر کال بودیجه
نو دا تطبیقیږي. تاسو درې نظارت کوي؟ هغه ساسو
موږ له دې نه نظارت کوو، یعنی په هغه شکل سه موږ ضرورت ورته لرو په کابل په ښار کې او په ټول افغانستان کې. سیدا صاحب باید پراخه کو په هغه شکل باندې کار نه ده شوی. دوم، ډېر زیات لومړیتوب موږ ته لري، دغه طبیعي منابع خپله خصوصا طبیعي ځنګلونه باید وساتل شي. د دې په حصه کې هم په ډېرې خواشنۍ سره سه نه د کرنې وزارت، نه د قوانینو د انفاظ ادارات، چې هغه د کورنیو چارو وزارت ده، یا خصوصا په دې پیواد کې دننه
بیا ستاسو لاسته راوړنې څه شو؟ تاسو ویل چې موږ په ډېرو برخو کې ډېرې مهمې لاسته راوړنې لرو، اما اوس تاسو انتقادونه کوئ چې نه د کرنې وزارت، نه ښاروالۍ، نه د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې هغه لازم اقدامات کړي، د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې، د سمسورو سیمو د ساتنې په برخه کې.
اوس لاسته راوړنې د مثال په شکل باندې که تاسو وګورئ، د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره لومړنی ملي پارک تاسو اوس لرئ.
بله،
په دوه نورو ساحو باندې د موږ کار روان دی. سیدا موږ اعلان
هغه سیمو کې د سپ چې الته هوا دومره ککړه نه ده، اما که کابل باندې بیا هم تمرکز
ملي پارک ګمان کوم د هوا له ککړتیا سره ډیر زیات ارتباط نه
لري.
دا ملي سرمایه
ده. وګورې سپ ارتیا وزدا ده چې په کابل او په ځینو نورو ښارونو کې چې هوا خورا زیاته ککړه شوې ده، او د بیلابیلو ناروغیو، د سرطاني ناروغیو سبب شوې ده، باید دې ته پاملرنه وشي.
د هوا د ککړتیا په رابطه باندې مومن سپ زه دقیق درته وایم، د هوا د ککړتیا لپاره کوم پلان چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې تدوین کړی دی، هغه د تطبیق لاندې ده. موږ فعلاً د کابل په ښار کې د هوا په کیفیت کې مثبت تغییرات ګورو. ولې ګورې؟ مومنصب د چاپیریال ساتنې ملي اداره همیش د نورو دولتي اداراتو د کمکارۍ قرباني شوې،
اما په وړاندې باید یا غږ پورته شي یا د اقدام غوښتنه وشي.
داسې کاملاً موږ هم غږ پورته کړی، هم اقدام په دې سا کې کړی ده.
تاسو د خپل ادارې په یو رپورټ کې ویل شوی دی چې دا تقریبا یوازې د هوا ککړتیا نه، بلکې چاپیریال کنټرول راونیسو، اوبه په ځمکې لاندې چې دی دا تر هوا زیاتې ککړې دي.
په مجموع په ښارونو کې د چاپیریال ککړتیا سه منځته راځي، هغه عمده علت یې د نفوسو ډېروالی ده. دوم علت یې دا ده چې دومره کسان د خپل ژوند د مختبولو لپاره دوی مجبور دي چې انرژي نه کار واخلي. دا انرژي کومه انرژي ده؟ اکثرا فوسیلي انرژي موږ ورته وایو، چې دا چټله انرژي ده، دود خورې په هوا کې. بل علت یې دا ده د کابل ښار په غیر پلاني شکل باندې توسعه پیدا کړې ده.
نو بل په تقریبا د خار ټول شنی سیمه، زرغونې
سیمه نیول شوی دی. غصب بل مسله ده، د واټونو خرابتیا بل مسله ده. دغه عوامل دی، اومده عوامل
د کابل خار. که چې عوامل هم دا وي چې تاسو ته اشاره وکړه، خو بیا د کابل خار راتلونکو تقریبا ته تخکاری، ځکه د نفوسو تراکم رستر بل زیاتېږي. نو دا هلې ځلې چې وس روانې دي، د دې کومه مثبته نتیجه به نشو لرله.
ډېره خوشنۍ سره که چیرې دا وضعیت، یعنی هغه دولتي مربوطه ادارات د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنکي، خصوصا د کابل د ښار چاپیریالي وضعیت په راتلونکي کې زړه خراب ګور.
حکومت رهبری څنګه اراده لري چې په دې برخه کې کار وکړي؟
د ملي وحدت حکومت کاملا اراده لري، حمایت په دې سره کې کیږي.
په دې کې څه ډول حمایت دی؟ کې مثلا کچته ادارات همکاري نه کوي، په دې باندې فشار راوستل شوی دی؟ د دې د مکافاتو مجازاتو په برخه کې سره سره اقدام شوی
تر اوسه پورې؟ د مکافاتو پیسې کې یو څه
کارونه شوی دی په مجازاتو کې حداقل ز شاید نه ولی ز خه مثال دا در طویل شم سي دولت یو عالی کمیسیون ایجاد کړي د دې کمیسیون هغه رهبری فعلاً د حکومت اجرا رئیس په غاړه باندې یعنی دغه هغه عالی حمایت د دولت
افغانستان کې بله تقریبا په افغانستان کې یو اساسي ستونزه ده تل کمیسیونونه جوړیږي شوراګانې جوړیږي پریکړې په کاغذونو باندې ډېر فوق العاده وي اما په تطبیق په برخه کې مشکل ده دا څومره تطبیقیږي
ستونزه دا ده لکه څنګه تاسو ویلې موږ هم د تطبیق په حساب کې همیش ستونزه لرو سوال دا اوسې د دولت لخوا څومره حمایت موجود ده سیاسي حمایت
باید داسې وشي چې د تطبیق امکانات برابر کړي
حمایت متاسته تشریح کړي سیاسي حمایت له دې نه په لوړه کچه خپل جرات ماب جمهور رئیس ډېر زیات دې ته توجه کړې ده ولی ستونزه په دې کې ده چې کله موږ تطبیق ته راځو د تطبیق په سطح کې موږ ستونزې لرو
فکر کوم چې دا هغه ځای ده چې حکومت باید دغه ځکه ملاتړ وکړي
دغه ځکه ملاتړ کوي پر صورت باندې د تطبیق په سطح کې موږ ستونزې لرو ولی سیاسي حمایت د حکومت په لوړه کچه باندې موجود ده دې ته
بیا هم یوې نتیجې ته رسیږو چې قوانین موجود دي طرح موجود دي اما د تطبیق په برخه کې هم حکومت هم ستاسو اداره مشکلات لري او دغه لامل ده چې دا پریال د ککړتیا په مخنیوي کې ستونزه رامنځته کیږي ډېر مننه مدقسه به ان شاء الله د ازادي راډیو اوریدونکو ته به تر ډیره پورې د ستونزو یو برخه معلومه شوی وي البته دا ډېر پراخ بحث دی ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې به هم دغه بحث ته دوام ورکو او تاسو نه به په دې ارتباط باندې نور معلومات واخلو چې نور کومې ستونزې دي چې هغه تاسو د کارونو په وړاندې خنډ ګرځي مننه تاسو نه